د نن شپې په خبرونو کې د خوځو د کار او فعالیت پر وړاندې د طالبانو تازه محدودیتونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په طالبانو غږ کړی چې د خوځو د سینګارتونونو د تړل کېدو په تړاو خپل فرمان لغوه کړي. د روسي او اوکراینی ځواکونو نښتې. اوکراینی پوځیان وایي چې دغه هیواد په ختیځ او جنوب کې ځینې سیمې له روسي قواو نیولې دي. د ناتو غونډه را روانه ده او دغه سازمان د مشر کریمو د غزول شوی. او د امریکا د خپلواکۍ د لمانځلو جشن د واشنگتن ډي سي په ګډون په ګڼو ښارونو کې امریکایانو د جولای 4 د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده. سکل افغانانو هم په جشنونو کې برخه اخیسته.
السلام علیکم ماخام په خیر نن چهارشنبه د جولای د میاشتې 15 منټه ده. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کورواز احمد شکیبیم په دې خبرونه کې زموږ همکاران سید عزیز الرحمن لسپین ماڼینا د سویډن لومړي وزیر سره د ولسمشر جو بایدن د غونډې او خلینو ناصر د شانګهای د غونډې پر پایلو معلومات راکوي. د خبرونه میلمنمو زر کمایار د چې پر خوځو د تازه محدودیتونو په اړه به خپل نظر له موږ سره شریک کړي. د ټول څه په معنی لمړی یو سیمه ایز مطلب. د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې پاکستان او هند دواړو د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ویلي چې د سرمشتیز کوربه دا ویلي چې د افغانستان خوره باید د سیمې د نامنه کېدو لپاره ونه کارول شي. په دې اړه نور معلومات له خپل همکار خدای نور ناصر ناخلم چې له اسلامات نه پروګرام سره په اسکایپ ملګری شوه ده. ناصر صاحب، د هند او پاکستان اندېښنې څه دي او د مودي د خبرو اشاره کوم لوري ته ده؟
ډیر مننه شکیب صاحب. لکه تاسو چې وویل، د هند لومړي وزیر نریندرا مودي په دې غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې او ځینې هیوادونه یې په دې تورن کړل چې اشاره یې د پاکستان خواته وه چې واجی هغه د ترهګرۍ ملاتړ کوي. خو په ورته وخت کې وویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت د ښاغلي مودي په خبره وایي د ناامنۍ لویه سرچینه ده.
افغانستان کی استھتی کا ہم سبھی کی سرکشا پر سیدھا
د افغانستان پر د هند اندیښنې او هلی د شانګهای سازمان د ډیرو غړو هیوادونو په سیر دی. موږ باید افغانستان د خلکو د هوساین لپاره په ګډه هڅې وکړو. د افغانانو لپاره بساینه، د ټول منلي حکومت جوړیدل، له ترهګرۍ او نشئ توکو سره مبارزه، ماشومان او ښځو ته د حقونو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
شاغلی مودی په دې غونډه کې د افغانستان له وضعیت سره سره لکه چې ما مخکې وویل دغه هم اندېښنه څرګند کړې چې وایي ځینې هیوادونه چې اشاره یې بیا هم د پاکستان ته وه وایي د ترهګرۍ ملاتړ کوي. که څه هم د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف هم په دې غونډه کې په آنلاین باندې ګډون کړی و د نورو مشرانو په څیر، په دې غونډه کې بیا شاغلی شریف مودی ته یا هند ته په اشاره وویل چې وایي د ترهګرۍ په ملاتړ باید چې کومه ډیپلوماټیکي ګټه د ګټو لپاره ونه کاروي. خو په ورته وخت کې بیا شاغلی شریف هم د افغانستان په حق له ځینې خبرې وکړې او په دې خبرو کې وویل چې باید نړۍ د طالبانو له اوسني حکومت سره وایي چې راشه درشه ته دوام ورکړي او د هغوی خبرې ومني، یا هم د هغوی وایي چې د هغوی سره راشه درشه دوام ورکړي او دغه سي ځینې نور خبرې هم وکړي. شاغلی شریف وایي
د انټرنیشنل کمیونټي کرنټلی فاینډز اټسلف
نړیوال ټولنه باید په مانادار ډول د افغانستان له حکومت سره تعامل وکړي چې نور ګامونه واخیستل شي. په همدې ډول د افغانستان حکومت باید کلک ګامونه واخلي او دا اطمینان ترلاسه شي چې د افغانستان خاورو د هیڅ ایوي ترهګر ډلې د فعالیتونو لپاره نه استفاده کیږي.
د دلته باید وایم چې د شنګهای همکاري او سازمان دغه غونډه چې مخکې هند ویلی و چې دغه په دلته به مشران راځي په هند کې به سره یو ځای کیږي او بیا به دا غونډه کیږي. خو وروسته بیا د دې اعلان وکړ تیر میاشت چې وایي دغه غونډه به په آنلاین بڑوي او حمزه که پرون دغه چې غونډه چې شاوخوا 3 ساعته دوام درلود ټولو مشرانو پکې په آنلاین بڼه ګډون وکړ. ځینې شرون کې دلته دا وایي چې وایي په هند باندې فشار و چې د روسیې ولسمشر پوتین او همدغسې د چین ولسمشر هغوی په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. مخامخ نو ځکه وایي چې له همدې کبله د هند دغه غونډه د مخامخ پر ځای باندې وایي چې آنلاین بڼه باندې وکړه.
ډیره زیاته مننه کوم ناصر صاحب، په خیر اوسئ. له معلوماتو شکر.
خیر، مننه.
افغانستان کې د خوځو د سنگارتونونو د تړل کېدو په تړاو د طالبانو تازه فرمان یو لړ جدي خبرګون راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر طالبانو غږ کړی چې په تړاو د خپل فرمان لغوه کړي.
په افغانستان کې ورستر بلې د میرمنو پر کار د طالبانو لخوا د محدودیتونو زیاتېدو اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یوناما په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د خزو د سنگارتونونو د تړلو په اړه فرمان لغوه کړي. د طالبانو امر بالمعروف وزارت د دغې ډلې د امیر المؤمنین د لارښوونې پر بنسټ په افغانستان کې د خزو د سنگار تالارونه بندوي. د بشري حقوقو تر سازمان د خزو د حقوقو مسؤلې هیدربار هم د طالبانو دغې پریکړې په وړاندې خبرګون خودلې.
دا د هغو میرمنو پر ورتیا برید دی چې په خصوصي سکتور کې په کار بوختې دي او دا واقعا د اندېښنې وړ ده. لا دمخه طالبانو په حکومت او نا دولتي مؤسسو کې د میرمنو په کار بندیز لګولی دی. تر اوسه یې په خصوصي سکتور کې د میرمنو کار او حضور ته حوصله کړې وه. خو اوس ښکاري چې دا وضعیت به په ویجاړونکو پایلو سره پای ته ورسیږي.
د طالبانو نوی فرمان د هغو میرمنو اندېښنې پرولي چې په سنگارتونونو کې کار کوي.
زه فلسطین ته ځم چې مې کارونه کوم په خاطر کوي ما په خاطر یو چند په اړه له پیدا کولو شین جواب دی. مکتب سره زنه باندې ورشکا باندې هیڅ قسم ځان ته جامه چې خپل زندگی کارونه وره.
ځینې مېرمنې وایي افغان مېرمن ته په ټولنه کې پسپک سترګه کتل کیږي.
ځان کې به زی جامعه هیڅ هرزش نه داره. والا فکر میکنم اصلا هیچ ارزشی نداره. مثل ناامیدی برای من دست میده.
د سنگارتونو ځینو مالکانو او متشبثینو طالبان دا پریکړه غندلې ده او دای د خزو د کار او تجارت د ځپلو په معنا بللې ده.
لومبای منفی تاثیرات خو د خزو په اقتصادي ژوند ده چې د دوی د پور د لپاره ډوډۍ راوړون کې دي او په هر آرایشگاه کې لاس دولس پنځه لس خلک نفر کار کوي. هغه هم په زنانه او یو مدرک معاش لاغي زاینه حلال روزی ځان ته پیدا کوي. دوهم تاثیرات منفی په خپله په نظام باندې ده. په دې نوي نظام باندې ځکه چې هر آرایشگر یو مالیه دهنده ده. د هغې له مالیې نه ملي عواید لوړېږي او د ملي عوایدو په څنګ کې یوازې مالیه نه ده، جواز تمدیدي پیسې اخلي، د تشبث جواز چې اخلي پنځه لکه تضمین ورکوي. په څنګ کې د یو لاوې کوچني لاوې دپاره دوی په زرهاو افغانۍ میاشت په میاشت ښاروالي ټکس ورکوي.
وقت طالبان رسیدو وروسته تر اوسه په لزګونو فرمان صادر کړي. نجونې او میرمنې لزدکرو به برخې شوي او پر کار محدودیتونه لګیدلې دي. خو طالبان تل وایي چې د شریعت په چوکاټ کې میرمنو ته حقونه ورکوي. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
د همدې خبر په دوام د خزو د حقونو له فعالې زرکه مالیار سره خبرې کوم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. میرمن مالیار، سلامونه ونې کې هیلې. د دې دلیل څه کېدای شي چې سنگارتونونه تړل کیږي؟ دلته خو ښځې د ښځو سنگار کوي، نو د تړلو عوامل به څه وي ستاسو په نظر؟
پښتنه هم دا ده، زه فکر کوم چې دا د هغه لومړی غواړم چې ستاسو درنو لیدونکو ته او ستاسو مېرمنو تخنیکي همکارانو ته خپل سلامونه درناوی وړاندې
کوم. وعلیکم السلام، مننه.
پښتنه هم دا ده، زه فکر کوم چې دا د هغه پخوانیو محدودیتونو په سلسله باندې چې وضع شوي وو د هغو دوام دی. ځکه دلته خو کومه بله ستونزه نشته، دا نه د امنیت له لحاظه کومه ستونزه شته ده او نه هم د اختلاط موضوع مطرح ده چې د نارینه سره دوی د مشترک کار وکړي. دا خو محیط ده چې کاملا د ښځو محیط ده، د کار محیط هم د ښځو ده او مشتریان هم په اصطلاح ښځې دي. یعنې دلته د دې لحاظه کومه بله مسله چې د تشویش وړ وسی په اصطلاح د اسلام او یا شریعت په مخالفت کې وسی داسې شی وجود نه لري. دا زه فکر کوم چې دا د هغه محدودیتونو په سلسله ده او اوسني شرایط چې باید په پام کې ونیول شي، لکه څنګه چې مخکې خور هم ورته اشاره وکړه، دلته مننګوله سو چې د تشویش زره ښځې بیکاره کیږي. او
اما شریعت کې د خوځو سنگار ته هم اجازه ورکړل شوې ده او موارد هم معلوم دي. خو د سنگار اجازه چې ورکول کیږي هرو مرو د سنگار ځای هم باید وي. په هر صورت ملګرو ملتونو د تیر په څیر یو ځل بیا ټویټ کړی او له طالبانو غوښتي چې خپل فرمان د لغوه کړي. د ملګرو ملتونو خبرو ته خو تر اوسه چاغواګ نه دی نیولی. فکر کوي چې دغه نوې غوښتنه ومنل شي؟
فکر نکوم ځکه د دې ټول نه مهم هغه د زده کړو د نجونو د زده کړو د لوړ تحصیل خبره ده چې هلته هم د بهرنیانو خبرو ته مې غوږونه نیوه او خپل ملت غوښتنو ته یې هم پام ونه کړ. زه فکر نکوم چې دلته به د ملګرو ملتو یا د بهرنیانو فشار راوړل کوم اثر ولري. زه دا انتظار نه لرم. یعنی ښه ده چې ملګرو ملتونه دا غوښتنه کوي، ملت دا غوښتنه کوي. دا اړتیا ده زموږ ټولنه کې 45 کاله جګړه شوې ده، ښځې د کورونو خپلو کورونو نفقه راوړونکي دي، او دا چې خپله حکومت ته ګټه را ده د مالی له لحاظ دا که بیخي یوې خواته پرېږده، ما دا شپېته زره ښځې په واقعیت کې یعنې شپېته زره کورنیو ته ډوډۍ راوړي، او په شپېته زره کورنیو باندې ډوډۍ قطع کول زه نه پوهېږم چې دا به څومره منطقي کار واوسي. تبعیض د ملګرو ملتونو د جهاني بشري حقونو د جهاني اعلامیې په دوهمې مادې په مطابق باندې تبعیض منع ده د هر لحاظ، او دا یو نوع تبعیض ده د ښځو په مقابل.
لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، ځینې ارقام وړاندې کړل. د سرچینو په حواله 2000 سنگارتونونه په ټول افغانستان کې دي چې 50000 خزي په کار بوخت دي، 80000 خزي. یو نظام که خلکو ته کار نشي پیدا کولای، نوشته کاری فرصت ده هم تر نه اخلي، د دې لوی شمیر خزو د بوختیا لپاره باید څه وشي، ځکه چې دوی د خپل کورنۍ د نفقې مسولیت هم په غاړه لري.
ستونزه هم دا ده په حقیقت کې دا کار یو اساسي حق دی، او دا د دولتونو د حکومتونو مکلفیت دی چې خپلو اتباعو ته د کار زمینه مساعده کړي، کاري فرصتونه ورته ایجاد کړي، نه دا چې کاري فرصتونه له منځه یوسي. او 80000 ښځې یا 50000 ښځې یا اضافه یا کمې د دې نه، دا یو ډیر لوړ رقم دی، او د دې لپاره د کار بل فرصت به څه شی اوسي، د دې نه بل د کار بهتر محیط به د ښځو لپاره څه شی اوسي چې ښځې د ښځو سره کار کوي. نو ستونزه کوم ځای کې ده؟ دا مونږه زه حقیقت ده چې زه د ځان لپاره هیڅ توضیح نه لرم، او د دې لپاره کومه توجیه هم نه وینم.
صحیح. راشو یو جلا مطلب ته، د ښځو د تعلیم په اړه بیا یو کمپاین پیل شوی چې تاسو غړي یاست. دغه کمپاین له نورو هغه سره څه توپیر لري؟
دا کمپاین توپیر دا چې مونږه غواړو چې په سوله ایز شکل باندې د جرګو له لارې د عالمانو د حمایت له لارې حیاتونه جوړ کړو، د مشرانو د قومي مشرانو د د پنیر پنیر د سرپرست حکومت سره خبرې وکړو، او د ولس غوښتنه دې ته ورسو، او موږ به په متواتر شکل باندې دا وکړو. موږ به هڅه وکړو چې د نړیوالو تخنیکی او مالی مرستې د معرف او د زده کړې په برخه کې جلب کړو. دا زمونږ مخې دي، او دا زمونږ هدف ده چې موږ غواړو چې دوی د سرپرست حکومت ته دا قناعت ورکړو چې دوی د خپلې کتنې خپلې باندې د سره کتنه وکي، او انجونو ته پرته له توپیره د زده کړو امکانات برابر کړي او زمينه ورته مساعده کړي.
ځینې له تاسو نه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې په دې تیرو دوه کلونو کې مظاهره وشوي، اعتراضونه وشول، کمپاینونه وشول، اما نتیجه ورنه کړه. ولی په نورو بدیل لارو باندې فکر نه کوي؟ ولې د انجینر لپاره د تعلیم لپاره په بدیل لارو فکر نه کوي؟ آنلاین زده کړې ورته نه مساعده وي، او نور هغه امکانات چې دی وکول شي خپل تعلیم ته ادامه ورکی. بل اخر کده غسې کمپاینی کارونه وشي، زه فکر نه کوم چې نتیجه ورکی. همدې سره
خیر منګه خو نو امید نه یو، ځکه چې پوخه سید چې لارینو نشوي دي، ام مارک ټول لارینو چې په 15 نفر اشتراک نه وکړي، کنه اوس دا کمپاین په دې هڅه کې ده چې منسجم شي، تر عالمان سره راټول شي، قومي مشران سره راټول شي، متنافسین سره راټول شي، ملي تجاران سره راټول شي، ټول ها خلک چې ملي افکار لري او په تعلیم باندې باور لري، دوی سره یو انسجام تر ورسي. یو کله چې دا خلک سره منسجم کیږي، نو امید د دې شته دا چې په د مطبوعاتو په سطح او هم په حضوري شکل باندې دا مسایلو ته پاملرنه وشي، او د دې سره مستقیم شکل باندې خبرې وشي. نو امید شته دا چې دا لار د حل پیدا شي. کوم څه چې تاسو وایي آنلاین زده کړې، زه شخصا مخالفه نه یم، ځکه په اروپا کې کله چې د کورونا مصیبت راغی زده کړې آنلاین دي، ګرچې مؤثریت یې کم و، اما یو امکان و. مګر موږ په افغانستان کې څومره دا امکان لرو؟ برېښنا نه لرو، څومره خلک متوانمندي د دې لري چې د برېښنا او د انټرنیټ پیسې ورکړي؟ څومره خلک کمپیوټرونه یا لپټاپونه لري چې موږ وشو کولای چې دا الټرناتیو نو ته استفاده وکړو. طبیعي ده چې سره به په بدیل لارو باندې هم فکر کوي، اما دا چې اول به په دې لاره کې مخته ځو.
ډیر ډیر زیاته مننه کوم میمون مالیار چې په خبرونه کې مو برخه واخیستله. کوم ودان سه
تاسو نه مننه کوم.
روزونه ورواله مسایلو ته د اسرایل پاوز د چارشمه پورازویلی چې دوی د غزه په ترنګ کې پر یو وسلتون چې ګمان کیږي د حماس د لټر کار اخیست بمباری کړی دي. اسرایل وایي چې ټول 15 راکټونه چې د فلسطین لخوا وشتل شوی وو خنسا کړی دي. د اسرایل پاوز پرونه وخته د کډوالو له کوم څخه په شاشه شي دوی په دې کم کې د فلسطین د وسلواله د نیولو او د وسلو د زپتول لپاره عملیات کړی وو. په تیرو دوه ورځو کې لکتر لګه 12 فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرایل پاوز د خپل سرتیری د وژل کېدو خبر منلای دی. د پلازمینې واشنگتن ډي سي په ګډون پرون مخام د امریکا په ګڼو خارونو کې د غیواد د خپلواکۍ ورځ ولمنځل شوې ده. د میزوري په ایالت کې هم د دې ورځې په ویاړ اورلوبه کې ګڼو کسانو ګډون کړی چې افغانان او د نورو هیوادونو وګړي هم ورغلي وو.
د کولمبیا خار تر هغه لم ترسو په دې اورلوبه کې برخه واخله. ما چون منګه په امریکا کې ژوند کوو او د دې ټولنې او د یو غړي په حیث معنی راغلی سو دغه مراسمو کې ګډون کوو.
او سم یو ورځی مطلب د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د درې ورځنۍ لوبو د لړۍ په لمړنۍ لوبه کې د چهارشنبه په ورځ بنگلاديش افغانستان ته د یو سل اویا منډو هدف وټاکه. د ډي ال اس د پریکړه په اساس افغانستان د دې لوبي د ګټلو لپاره په درې څلويخت اورونو کې یو سل څلور شپږ منډو ته اړتیا لري. د بنگلاديش په چټاګانګ بندري خار کې د دې لوبي په چا افغان لوبډل مشر حشمت الله شهيدي وګټله او لمړی د بالینګ پریکړه وکړه. د افغانستان تیز بالر فضل حق فاروقي په نوو اورونو کې څلور وشمنډې وکړې او د بنگلاديش درې لوبغاړي وسوځول. راشد خان په نه اورونو کې یو وشمنډې ورکړې او د بنگلاديش دوه لوبغاړي وسوځول. مجيب الرحمن هم په نه اورونو کې درې وشمنډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. د بنگلاديش د توپ وهنې په جریان کې لوبه دوزلي د باران په وجه د ځنډیدو له کبله له 50 اورونو څخه درې سلويخت اورونو ته راکم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د سویډن لومړي وزیر اولف سره په سپینې ماڼۍ کې ګوري. د دوړو مشرانو ترمنځ د لیدنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ترکیه د مخالفت لامل سویډن تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې د ناتو غړیتوب وګټي. خو سویډن هیلمن دی چې د ناتو د راتلونکي اونۍ په سرمشتیزه کې دا بره ترلاسه کړي. د موضوع د جزئیات لپاره زموږ همکار سید عزیز الرحمن لسپین مانی څخه په خبرونه کې ملګری شوه ده. عزیز الرحمن صاحب، د متحده ایالاتونو او سویډن د مشرانو په لیدنه کې پر کومو موضوعګانو خبرې کیږي؟
اومده موضوع په ناتو کې د سویډن د غړیتوب موضوع ده. جمهور رئیس بایدن غواړي چې په دې لیدنه کې یو ځل بیا د سویډن مشر ته دا ډاډ ورکړي چې واشنگتن د سویډن د دې غوښتنې څخه ملاتړ کوي. دغه راز د سپینې ماڼۍ په وینا په دې لیدنه کې به دواړه مشران د دواړه خیزه امنیتي همکاریو پر سر به هم خبرې وکړي او په اوکراین کې جګړه او د چین کړنې به هم په دې لیدنه کې شامل وي.
له ناتو سره د سویډن د یو ځای کېدو په تړاو څومره پرمختګ شوی؟ مذاکرات شوي دي، سرمشریزه هم روانه ده. آیا د کوم پرمختګ څرک شته یا نه؟
کوم د پام وړ پرمختګ نه شوی او عمده دلیل یا عمده خند د دې پرمختګ پر وړاندې د ترکیه مخالفت دی، ځکه چې ترکیه اوس هم په دې باور ده چې سویډن د انقره مخالفینو ته ځای ورکړی دی. لیکن سبا د ناتو مشر د سویډن، فنلند او د ترکیه له ځنو جګپوړو چارواکو سره باندې تړاو لیدنه لري. نن د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان هم د ترکیه جمهوری ریاست له یو سلاکار سره په همدې تړاو خبرې کړې دي او ترکیه ته دا ویلي دي چې واشنگتن غواړي تر څو سویډن د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. خو که څه هم د ناټو ټول غړي هیوادونه په دې باور دي او هیلمن دي چې د راتلونکي سرمشري زپورې به دغه اختلاف د ترکیه سره دا به حل شي، لیکن د غربي چارواکي په وینا د دې احتمال ډیر ضعیف دی. البته د یادونه ورده چې د ناټو راتلونکي سرمشري ز د راتلونکي اونۍ یعنی د جولای میاشتې په 11مه او په 12مه په لیتوانیا کې جوړیږي. خو د سویډن ترڅنګ په دې غونډه کې د اوکراین موضوع هم د بحث وړ ده، ځکه چې اوکراین هم غواړي چې په دې سرمشریزه کې باید یو واضح دریز په دې اړه اعلان شي چې اوکراین کله او څه وخت کولای شي چې په ناټو کې شامل شي.
ډیره زیاته مننه کوم ازر رحمان صاحب، په خیر اوسئ. لمدی خبر په دوام، اوکراین وایي چې ځواکونه د یو لړ عملیاتو ترڅ کې د هیواد په ختیځ او جنوب کې 10 کیلومتر مربع ځمکه بیرته نیولې ده. شنن کې وایي د روسیې د جګړو قومندانانو په ضد ورستی پاسونخای د جګړې په ډګر کې د روسیې پوځیانو په مورال اغیز کړی وي.
روسیه د اوکراین په ختیځ کې د سومي په سیر د بيپلټ الوتکو بریدون ته دوام ورکوي. د اوکراین د دفاع وزارت د شنبې په ورځ ویل چې اوکراینی ځواکونه د بخمود خار په ختیځ کې د روسي ځواکونو سره سخت جګړه کوي او د غسي مبرته نیولې ده. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر ویلیام برنز په لندن کې د ډیچلی موسسې په غونډه کې وویل چې دوه اونۍ وړاندې د یوګینی فرانکشوین وسلوال بغاوت د روسي دولت او ولسمشر ولادمیر پوتین ته یو لویه ننګونه وه.
It is striking that Prigozhin preceded his actions.
دا د هیلانډیا خبره ده چې پریګوژن د خپل کړنو څخه د مخه د اوکراین د اشغال او د روسي د نظامی مشرتابه د جګړې د ترسره کولو لپاره د کرملین د وړتیا او پاړه شکونه راپورته کړي. د هغه کړنې اول فاز به ډیر وخت لپاره په یاد پاتې شي او اغیز به ولري.
په مسکو کې د روسي دفاع وزیر سرګی شویګماد د بغاوت نه وروسته خپل لومړنی عامه څرګندونه وکړه.
ریش یو ته پپېتکی 23
مونږ پر وسکه د وضعیت به سبا د کولو لپاره د جون د 23 او 25 د پیښو په اړه خبرې کوو. دا پلانونه په لومړي سر کې ځکه ناکام شول چې د وسلوالو ځواکونو خپل لوړې او نظامی دندې ته وفاداری وښودله.
خو کارپوهان وایي چې دوی د سی آی ای د مشر بند سره موافق دي چې د پرګژن بغاوت پوتین کمزور ښکار کوي.
If I were one of those soldiers watching this fiasco, this
کزه یو له روسی سرتیرو نه وای چې دا ناکامي دا بغاوت بیا دغه ته د پوتین اکسلمل لیدلای وای چې پوتین له غدارانو نه خواست کاوه چې د خپل ځواکونو سره یو ځای شي. په یاد ولرئ دا هغه څه دي چې پوتین کړی دي. هغه په ملي تلویزیون کې راښکاره شو او له خلکو د غلو د غدارانو د داس خلکو نه چې د روسیې پوځیان یو وژل بخنه یو وغوښتله. زه فکر کوم چې دا د خلکو لپاره ډیر مهم دي چې په دې پوه شي.
یو بل شنن کې امریکا غږ ته ویل چې د پرګژن بغاوت سمدستي په جګړه کې بدلون نه دی راوستي، خو کې دې شي د پوتین لپاره پراتونکو کې تاواني وي.
پرګژن وښودله چې دا ممکنه ده. هغه وښودله چې دا کېدای شي د یو ډول منځنۍ درجه مقاومت د روسي د حکومت کمزوري وښودله او په ملي او نړیواله کچه د پوتین ملاتړ ډیر ګرم وو.
په ان حال کې په اوکرين د تھیری د محاکمه لپاره یو نوې مرکز د دوشنبه پورس په حق کې پرانستل شو. نظرانه یوسف زئی، امریکا غږ، واشنگتن.
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه
سشه پیښ شو چې مثلا طالبان او امریکا همکاري کوي خو جمهوری ارزښتونو ته څوک مثلا اهمیت نه ورکوي.
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
فکر نه کوم چې په دې حد کې چې جامکاری په حد کې مثلا دوی د افغانستان په اړه مشترک تصمیم مشترک فکر ولري. ولې هغه څه چې باید شي لاونه
البته د دوی قرارداد په دغه شوه نه خو بلکې هغه ټول چې د طالبانو او د امریکای ترمنځ دا ټول په معاملې باندې او دا
دغه پرانو چې په
افغانستان کې یو مشروع حکومت
رامنځته شي. هاین د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې
بیا هم خراغلاس. د نړۍ یو 1300 وختو هیوادونو د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون او اړوند پروتوکول منلای او لاسلیک کړه ده. خو له منځنی ختیځ څخه نیولې بیا تر جنوب او جنوب ختیځ آسیا پورې یو شمیر هیوادونه شته چې د غاسناد ته ژمن نه دي او تروسه لاسلیک کړي نه دي. د کډوالو کنوانسیون او پروتوکول څه دي او د نړۍ هیوادونه د کډوالو په اړه څه مسؤلیتونه لري؟
ډاکټر محمد جواد رحیمی په سان دیګو کې د دیموکراتانو د ګوند انتخابي استازي دی. رحیمی په تیر اسلامي جمهوریت کې د میدان وردګ ولایت مرستيال والی او د ایصاف په چوکاټ کې سارانوال و. نو ما وړې په 2014 کال کې د ځانګړي ویزې SIV لمخې کالیفورنیا ته راغلی دی. د په امریکا کې ډېر لوري جوړې لیدلې دي، خو نه یوازې د ډېرو ستونزو ته تسلیم شوی نه دی، بلکې د شاقه کارونو ترڅنګ په تنګي ځوان نای کې دوه ماستریانې تر لاسه کړې او PhD په اداري او منیجمنت کې دراوان کال په تیرې ونای کې دفاع کړه.
نه ده دلته د لیډرشپ یو غټ اړخ دی دلته په ژوند کې په اکیډمیک مسایلو کې. د ځکه مو تصمیمونه ول چې خپل ماستری په پبلک اډمنستریشن کې وکم او PhD په لیډرشپ کې وکم، او هدف دا و چې زه بیرته لاړ شم افغانستان ته، هلته د خپل درس او مهارت او سکلز د دې شیانو څخه کار وکړم او په افغانستان کې لیک مثبت تغییر راوړو.
ډاکټر رحیمی په جنوبی کالیفورنیا کې رسمي دفتر لري، لکه مزای چې لا افغانانو، امریکایي سیاستوالو او دولتي چارواکو سره اړیکې نیسي. دا وایي کڅه هم په امریکا کې د ټولو کډوالو لپاره ډېر زیات فرصتونه برابر دي، خو له بده مرغه افغان کډوال دغه زمینو څخه معقوله ګټه نه ده پورته کړې. هم دا لږ دی چې د افغانانو پاستازوالۍ په دولتي فعال سیاست کې نومیالی شخصیتونه نشته چې نور افغانان له هغو څخه د الهام د الګو په توګه کار واخلي.
موږ غواړو چې د افغانان د زده د عامه پوهاوی لګچکو چې د پوسی خپل دا په نقش باندې پوسی په خپل مسؤلیتونو او ظرفیتونو باندې پوسی دلته دوی ته وایي چې دلته په امریکا کې تاسو لپاره هم فرصت شته چې لکه هغه بل مهاجر چې اوس د امریکا یو وزیر دی په کابینه کې، یا یو مهاجر چې اوس په کانګرس کې وکیل یا سناتور دی، موږ دوی ته وایي چې وروره یا خور یا وروره دغه فرصتونه تاسو لپاره شته.
ډاکټر محمد جواد رحیمی نه یوازې په سان دیګو کې بلکې د کالیفورنیا په پلازمینه ساکرامنتو او مختلفو ښارونو کې له امریکایانو او افغانانو سره سیاسي تبلیغاتي کار کوي. د ټولنیزو کارونو په ترڅ کې هغه په خپل پرله پسې هڅو وکولای شو چې د سان دیګو ایلیان په نړیوال پوهنتون کې چیرته د خپل PhD دفاع کړی ده. د یاد پوهنتون د مشرتابه په اجازه د نورو هیوادونو د بیرغونو په څنګ کې د افغان افغانستان درې رنگ ملي بیرغ هم نصب او پورته کړی چې د ګنشمیر افغانانو د خوخی له عمل شو. د دې مشوره نوی راغلی افغانانو ته دا
موږ باید متوت ژوند دلته ولرو، ځکه چې موږ د افغانستان چراغ له دلته یو دلیل وو. دلیل دا و چې دلته باید موږ امنیت ولرو، باید عزت ولرو، او همدارنګه د خپل ژوند څخه لذت واخلو. لذت یو څه نه ده چې دلته مثلا ښه ډوډۍ وخوره، ښه نوشاک او پوشاک د شان ولرو، نه. عزتو د خجوان دا و چې زما پاندا و چې دلته مونږ په سیاسي ډګر کې، په مدني ډګر کې، په اقتصادي ډګر کې، په ټول ډګر کې لکه نور امریکایانو باندې فعال ونډه ولرو.
د امریکې په متحده ایالاتونو کې افغانان پر ډول ډول کارونو بوخت دي، خو یو نیم افغان لکه ډاکټر محمد جواد رحیمی د امریکې د سیاست په ډګر کې بوخت دي او خپل راتلونکي د امریکې په سیاسي چارو کې ویني. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا، سان دیګو.
تاسو په کالیفورنیا کې د افغان ډاکټر رحیمی په اړه ریپورت واورید چې وايي افغانان ښه استعداد لري اما دونه سیاست ته توجه نه کوي او سیاسي فعالیتونه نه کوي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیدي. سوشي به ورسته د ری خبرونه پیلېږي چې قربانه نجيبه خلیل ده. نجيبه جان سلامونه، مهرباني تاسو په پروګرام کې څلره.
سلام به شما، تشکر. البته دیدار صدر اعظم سویدن با رئیس جمهور بایدن و همچنان اقدام طالبان در رابطه با مسدود ساختن آرایشگاه های زنانه در افغانستان و تازه ترین خبرهای جان